سلامونه ستلی مشای په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو خزو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبر یو تنه د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن د مې 23 په یو ټویټ کې ویلي دي چې په سږ کال کې څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار لبندی سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته هم دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روجرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور ورکړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نه وخت لپاره دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویانت احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نیټې پورې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشي شوی دی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن پیژندل شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټوخي او ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د چولې دغه ناروغي پرستیو کې زیاته شوې ده. وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به د ټول رشد دغه ناروغۍ څټول مخنیوي کېده شي. همدارنګه د شمبيهای ارغوانی په نوم د خزو یو غورځنګ په کابل کې نوې اعتراضیه او غونډه کړې ده. د شپږې اعتراضیه او غونډه کې د دوی غوښتنې څه دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه په کاچ خونیز مرکز د خونړي برید یو کال پوره کیږي. چې په دغه خونیز مرکز کې اوس هم څوک زده کړې کوي او کنه، دا به هم درته په راپور کې ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان د ضمانت په محکمه کې منل شوی دی. چې علت یې څه ده په دې به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. د سپورت له ډګره مهم خبرو ملتیام غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او پاتو ټوخي او ډینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو پیو راپور کې چې پرونی خبر کړی د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده لیده. وربشو لیمی سپیشل ایتالی مجان ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو راته وایئ چې د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې ولې دغه ناروغي او د خبرېدو خبر ورکړی دی، ولې اندېښمن دي؟
فرده جان سلامونه تاسو ته او ریډونکو لیدونکو ته. په دې راپور کې موږ له سیمې څخه هم د لیدونکو او ریډونکو کلپونه لرو او د دوی نظرونه مو هم راخیستي. په مصر کې به واورو چې سیف الله د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کېږي. او ازادي راډیو ته یې ویلي دي.
لمجاني تاسی دمو ورکی مکساسی غاک لرو میرابانی
سمه ده د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد بیا وایي چې نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې دوی ورځي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو کمی سره هم مخ کېږي. د اندېښنې او شکایتونو داسې مهال رامنځته کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درېو ناروغیو کرونا، تور ټوخي او ډینګي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی ښودلی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي، تیره اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 18.9% تنو د کرونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشت په پرتله 50.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کرونا وبا له امله 9 تن مړ شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمېر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تور ټوخي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالی خبر ورکړی دی چې په راپور کې لیکل شوی. که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1,222 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. همداسې ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغیو 1,000 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې یو تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان زیاتوي چې د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډۍ ناروغیو په پیښو کې د کموالي یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر کړی دی، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت هم د عامې روغتیا وزارت څخه په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته هم ځواب ورنه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څېر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخته ضربه ولیدله چې دې چارې د افغانانو په ژوند کې هم منفي اغېزه ډېره زیاته درلوده. د روغتیایي سکتور ځبېتلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مور او ماشوم په روغتیا او ژوند بد اغېز درلود. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم د تېر کال په مارچ میاشت کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د آسیا په کچه په افغانستان کې د امیندوارو مېرمنو د مړینې کچه لوړه شوې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان له مسپېڅلي وه چې د روغتیا د نړیوال سازمان چې ویلي په افغانستان کې د کورونا وبا سربېره تور ټوخی او ډینګي ناروغۍ زیاته شوې ده. دوی خبرداری ورکړی و چې کېدای شي احتمالا په افغانستان کې په وروستیو کې د دې کال په وروستیو کې د مالي ستونزو له کبله ځینې روغتیایي مرکزونه هم وتړي. موږ سره تفصیل شریکو په همدې موضوع تم کېږو. په کابل کې د کوثر ملجوي روغتون کې د اطفالو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحیدالله ستانکزی هم راسره په مجله کې مل شوی دی. ډاکټر تاسیم ستړي مشه بخیر اغلی. که تاسو ته په پیل کې وي د کورونا وبا په اړه باندې خو خلک څه ناڅه معلومات لري او هغه نه خلک خاني شو د دغه ناروغي په سبب یو انسان کې رامنځته کیږي پويږي. که د تور ټوخي او ډینګي ناروغي په اړه باندې لنډ وایي چې دا څه ډول ناروغي نه دي؟ بلې ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب فکر کوم چې ساسه په انټرنیټ کې سیستم ده. ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم لټول نمخ کې زمانه کې هلی او سلامونه منئ. او السلام نوروز ته تاسو پښتنه مواخي سلام. ساری ناروغي دا په افغانستان کې هلو
مهرباني مخ ساسي غلرو ادامه ورکړئ ډاکټر صاحب.
ساری ناروغي په افغانستان کې یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د مرګومیر او لمخنه که موږ مقایسه کو دا ډیر زیات مرګومیر لري او زیات مشکلات او ستونزې خلکو ته ولاړې کړې دي. ساری
ډاکټر صاحب تاسو اړیکه په انټرنیټ لارې نه وسلیږي، موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسو. د ټلیفون د لارې به مور واخلو په بخښنې سره بیرته به تاسو ته راوګرځو. ډاکټر صاحب ساسي نظر به په دې اړه باندې واخلو، خو اوس به د افغانستان بل موضوع واخلو. د شنبه یې ارغوانی په نوم د ښځو غورځنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړې توګه د ښځینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه غورځنګ غړو د بشري حقونو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه وکړه او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. وربشو خاطر پردیسته پردیسته پتاسیم ستړي مشي کتاسی راته وایي چې دغه غورځنګ چې په کابل کې اعتراضي غونډه کړې ده، غوښتنې په مشخص ډول باندې څوي او ولي ادعا کوي چې په افغانستان کې بندیان خوندي نه دي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. په کابل کې نن د شنبه ارغوانی په نوم یو غورځنګ د اعتراضي غونډې په ترڅ کې چې محدودې څو افغان میرمنې هلته ورټول شوې وي، هم یو اعلامیه خبره کړه. د اعلامیې تر څنګ شعار دا و چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان او ورسره په ځانګړي ډول خزینه بندیان په بد حالت کې دي او دوی خوندي نه دي. د دې غورځنګ له مشرې مریم معروف سره چې موږ خبرې وکړلې، د دې هغه ادعا دا ده چې د دې موندنو په اساس باندې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیان له بد وضعیت سره مخ دي، وهل کیږي، تکول کیږي، ان تر دې چې د وژنې ادعا هم دوی کوي. د دې تر څنګ د دې غورځنګ یو بل غړی بیا وایي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د مدني فعالانو تر څنګ خبریالان او همدارس هغه کسان چې د بشر حقونو په برخه کې فعالیت لري هغوی نیولي دي. دوی دغه ادعا داسې محل کوي چې موږ د متی الله ویسا د قلم لارې ټولنې مشر له خپلوان یو خپلوانو سره نن خبرې وکړلې. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه وایي چې تر د تیر دو میاشتو راهیسې د متی الله ویسا له حالت دوی خبر نه دي او دا معلومه نه ده چې متی الله ویسا په کوم تور باندې نیول شوی دی. له دې سره خوا کې په هرات کې د خزینه زندانیانو رئیس پخوانی رئیس عالی عزیزی او ورسره د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. همدا غورځنګ دا همدا ده چې دغه تورته نیونه د طالبانو لخوا د دې لامل شوي دي چې بشري حقونه په افغانستان کې په پراخه کچه باندې نقض شي. مونږ دغه غوښتنې دغه ادعاګانې له طالبانو له حکومت سره هم شریکې کړې، خو د دې ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه اعلامیه یو برخه کې چې دوی مشخصا خپلې غوښتنې مطرح کړې دي، دوی وایي چې د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د خزینه حقونو د ازادۍ ته درناوی، د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څخه څارنه، د رسول پارسي، متی الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقونو د نورو مدافعینو سمدستي خوشي کول د دغه غورځنګ هغه مهمې غوښتنې دي او د دې غوښتنو ته باید لبیک وویل شي. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. کورودان خطر پردیس و چې په کابل کې د شنبه هاي ارغوانی په نوم د ښځو د یو غورځنګ چندني اعتراضي غونډه کړې و او د چویلیو د طالبانو په زندان کې بندیان خوندنی دي. موږ سره تفصیل شریک کړو. مخکې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په روستیو کې د کورونا وبا سربېره تور ټوخی او ډینګي ناروغي زیاته شوې ده. بیرته په کابل کې د کوثر ملجوي روغتون کې د اطفالو داخله ناروغي متخصص ډاکټر وحید الله سانګزي تاسو شو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي، که تاسو راته وایي د کورونا وبا په اړه باندې خلک یو څه معلومات لري، د تور ټوخي او ډینګي ناروغي په اړه خلک جزئیات ورکړي چې دغه څه ډول ناروغیان دي او ولې په دې وروستیو کې د خپرېدو احتمال شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هم استاد ته خدمت کې موږ حاضر یو، مخکې لینک خراب وو. د کورونا په اړه خو بیا هم د رسنیو له لارې نه ډېر زیات کار وشو، خلک اوس یو څه ناڅه معلومات وشکل لري. د تور ټوخلي ناروغي چې موږ هم په دې شبخانه کې کار کوو، موږ ته معلومیږي دا هم یو له ساري ناروغیو له جملې څخه ده چې ډېر زیات په سری شکل باندې سرایت کوي. او په دې وختونو کې چې موږ لیدلی دي زموږ شفخانې ته چې کوم ناروغان راغلي دي، تعداد یې بیخي له مخکې نه د نورو کلونو په پرتله باندې بیخي ډېر زیات شوی ده. چې علتونه یو دا دي چې ډېری وختونو کې هغه واکسینونه چې هغه د تور ټخل لپاره دي هغه نه کوي. خلک واکسین ته ډیر کم توجه کوي، غلط تفسیرونه خلک له واکسین نه اخلي یو خبره. او بل خبره دا ده چې په کورونا کې ډیر ازدحام هم د دې باعث شوی ده چې کچېرته یو ماشوم په دې باندې اخته شي نو نورو ته ډیر په اسانۍ سره د هوایي قطراتو له لارې نه چې کله دوی وټوخېږي کله فرنجۍ وکړي یو شخص نه بل شخص ته دا سرایت کوي. او د ډینګي ناروغي هم چې دا یو وایروسي ساري ناروغي ده چې دا له یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي، او چې دا د اکثر د یو غوماش په وسیله باندې ده چې هغه ته خاکي غوماش ورته وایي، د هغه په وسیله باندې یو انسان نه بل انسان ته چې دا هماغه د ډنډونو د اوبو نه او هغه محیطونو کې چې هغه وچ وي ډېر زیات په هغو محیطونو کې ډېر زیات وي. او دغه د ډینګي ناروغي په هکله بیا د خلکو په هوای د ټولو نه ډېر زیات کم ده، خصوصا په شرقي مناطقو کې چې لکه جلال آباد، لغمان، کونړ په دې مناطقو کې چې د پاکستان سره هم سرحد دی هلته دا واقعیت ډېر زیات دي. نو دا واقعیت په غوسه هو کې
ډاکټر صاحب، اوس هوا په ګرمېدو ده او په شرقي سیمو کې دا وړی پیل شوی دی، هغه ته خلک څنګه کولای شي چې د دغه ناروغي مخنیوي وکړي؟ حل لارې څه ده؟
د د ساري ناروغیو یوازنۍ لار خل را چې دغه وقایه ده او ځان ساتنه ده، هغه په فردي شکل وي او یا په ټولنیزه یا اجتماعي شکل وي. او بل خبره په دې کې دا ده چې ځان څنګه وساتو، باید په عامه پوهاوی د رسنیو له لارې نه د خلکو مابین کې باید ډېر زیات شي. ښه طریقه دا ده چې عموما خلک د هغه دندونو نه چې هغه اوبال ته ولاړې وي دغو مخنیوي وکړي او هغه پټ کې دکې کې. او بل خبره دا ده چې په شخانی یا په عام لحظه کې اصطلاح کې ورته وایو چې داسې دغه لینه جوړه شوې لکه کوټنۍ غوندې وي او هغوی په هغه کې سملې دي نه، نو دا دوی لپاره ښه لاره ده. او بل دا ده چې هغه بې ځایه ډنډونه چې هر چېرته اوبه وړلې وي د هغو مخنیوی باید وکړي. دغه ښې طریقې دي مخنیوي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې ورباندې اخته دي لنډ کې راته وایي، هغوی څنګه تداوي کېدای شي د نورو کورنۍ غړي څنګه د هغوی مخنیوي کولای شي چې د ناروغۍ نورو غړو ته ورنشي؟
د ډینګي ناروغي ما تاسو ویلې چې دا د مشل طریق نه یو نفر ته بل نفر یو نفر نه بل نفر ته انتقالېدای شي. که چېرته یو شخص په دې ناروغي باندې اخته شو نو موږ په عامه اصطلاح کې غوته تجرید وایو، یعنی په جدا ځای کې باید وساتل شي، په جدا خونه کې باید وساتل شي. د هغوی د هغه وسایلو نه حتی هم باید سړی ډېر استفاده ونه کړي او د هغوی سره ډېر زیات نږدې کته او د هغوی سره زیات په تماس کېدل دا باید ونه شي. او نور زمینه دې ته مساعد نه شي چې نور غوماش راشي دا وچ چې بیا په مقابل بل ځلې بیا نور جوړ ماشومان او غټان هم
ډېر مننه ډاکټر صاحب. کور مودان په کابل کې د کوثر په ملجوي روغتون کې د اطفالو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر وحید الله ستانکزی ور سره چې په افغانستان کې د کورونا وبا د ناروغي او د ډېرېدو سربېره د تور ټخي او ډینګي د ناروغي په اړه هم موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. پرکاچ ښوونیز مرکز د خوندړي ځانمرګي برید میاشت وروسته هم کال وروسته هم د غلطه زده کوونکي د زده کړو لپاره ورزی ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو د نجونو پر وړاندې له هم د زده کړو دروازې تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کاچ ښوونیز مرکز ټولګی دی چې تېر کال په کې ځانمرګي برید وشو. د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکي وایي له خنډونو سره سره زده کړو ته دوام ورکوي.
خب در هر حال
په هر حال ناامیده کېدل ښه کار نه دی. موږ په هر ډول شرایطو کې خپل درس وایو ځکه زده کړه هیڅکله خپل ځای نه ورکوي.
د تېر کال په تلې میاشت کې پر دغه مرکز برید وشو چې په کې نږدې څلوېښت زده کوونکي ووژل شول، خو له دغه برید وروسته کاچ ښوونیز مرکز بیرته فعالیت پیل کړ. د دغه مرکز مشر وایي د برید قربانیان یې له یاده نه دي وتلي.
اونا عضو فامیل ما گفته می شد و اونا را
دو ایز مگ در کورنه غره بول اوز چی اقوی لمگ سرانشتا و حالت مولا لست برکل استونز منده لاتفیل حالز مگ اصلا حسنه که و چی دوی پا طولگی که پاید روالو ځکه بیا نور به درس ورکولو توان نه پاتې کیږي.
درس دادن اینا بیاریم چون دیگه توان و تاب درس دادن برای ما نمیمونه.
د کاج په ښوونیز مرکز کې زده کوونکي د کانکور ازموینه لپاره چمتووالی نیسي، خو هغه ښځینه زده کوونکي چې تېر کال پوهنتونونو ته لاره ومونده د طالبانو د محدودیتونو له امله له تحصیل څخه محروم شوي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نېټې هیڅوک نه شي نیولی. احمد تکل ته به ورشو. تکل صاحب، ستړی مو شي که تاسې په دې اړه باندې چې عمران خان ولې د جون تر اتمې نېټې نه نیول کېږي جزئیات راسره شریک کړئ.
مننه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن لخپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال په دې ځای کې د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویال احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم په اساس د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. کاغلی خان ویلی چې د ده د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود. دا د عمران خان خبرې دي چې څو ورځې مخکې په لاهور کې په یوه غونډه کې وکړې.
د څېړنو د ډلې غړیو ما ته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته
وکړو.
فریده جان، عمران خان د می په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د می په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د ده د خوشي کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا ده ته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلورلو تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد له سلو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره د محکمې نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې البته د پارلمان وینا ته د پارلمان غونډې ته وینا کوله او ویل چې هغه کسان چې د ملکی بنسټونو په حملو کې ښکیل و باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
ډیره زیاته مننه احمد تکل وو چې د ګاونډي پاکستان د وضعیت په اړه همدا چې د عمران خان نیول د جون میاشتې تر اتمې نېټې ځنډول شوی دی په دې اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل نه د سپورت خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې روانه میاشت به د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د مې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شي. په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې د پنځو زونونو په استازیتوب برخه اخلي او نن یې لوبډلې هم اعلان شوې دي. په دې تړاو کرکټ بورډ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سیالیو د لوبغاړو ټاکنه د تیرو گریڈ ون او گریڈ ٹو سیالیو له لوبو څخه شوې ده او غوره وړتیا خودونکو لوبغاړي به د روان فرست کلاس سیالیو کې انتخاب شي. اخوا د هندستان غوره لیگ آی پی ایل په سیالیو کې نن لومړی پلی آف ترسره کیږي. سیالی به د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د ګجرات ټایټنز او چینای سپر کنگز لوبډلو ترمنځ پیل شي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله نیخ په دغه پای لوبې ته لاره پیدا کوي او بایلونکي لوبډله بل چانس هم لري چې د دویم پلی آف له ګټونکي لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د 20 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به سبا له ایران هیواد سره خپله درېیمه سیالي ترسره کوي. دغه سیالي هم په د تاجکستان په هیواد کې ترسره کیږي او افغان لوبډلې خپلې تیرې دوه سیالۍ یوه له ترکمنستان څخه ګټلې وه او دویمه سیالي له تاجکستان سره برابره کړې ده. درېیمه سیالي به له ایران سره ترسره کوي او وروستۍ سیالي به بیا له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی ده چې د فوټسال ملي لوبډله د درې دوستانه سیالیو لپاره لبنان ته تللې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له تیرو 2 اونیو راهیسې په ایران کې تمرینات ترسره کول او نن بیروت ته وخوځېده. کرکټ د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15، 16 او 19 نیټو له لبنان هیواد سره درې دوستانه سیالۍ ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ټکرای هم خبر کړو. نور مطلب هم لرو. ملتیا مغاړم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناشې چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیخ ته ساس د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغې ولسوالیو کې مخکې د ککنارو پراخ کښتونه کېدل. بلخوا ځایي بزګران بیا وایي چې د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزې کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. تاسې کولی شئ د دې راپور جزئیات د ازادي راډیو پارا فیسبوک چپاتی facebook.com/azadiradio د هلته ورشي ویلولي او همدارنګه د غراپور وګوري. کولای شي د مونږ دغه خبری مجله چې نمو اوریدلی کولای شي ازادي رادیو فیسبوک ته ورشي چپاتمه د تمخ کی هم ویلي. اوس ورزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب ته مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثر بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د زغالو بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه وو زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو ټول واکسین چې څه کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم د حیا ځای دی د اسلام او شریعت بدنامي وی. بایده ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي. شریعت بایده بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زاد ازادی رادیو کرکو مزه ورته راځه ته ورش په کوم څه کله ولسوالي کې شړې په لښو زب چړو په واسطه باندې وژنل نو ماري مار ته ورته نه چې سره ونی شو پس زنه باندې ورسي چې نور خلک لا شکایت ورشنه کې وصدان ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالي دمنانو بابا د سیمې هم نوم زیو رحمان ده. په ایران کې اوسېګو. دا دغه دی وبوستون د سیمخ کراغلی د لوغو تر وسه هغه حکومت خلک سکاچاکی د لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک سی ولری لوغو سره هم ظلمونه کیږي هم قانون راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي نو کوم خلک سی مدرک ولری او غوت سی نه ورتم لیدوی خې بیخینه هم ظلمونه سره کیږي او لکاچاکی خلکو سره ډیر زیات ظلمونه کیږي